طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د خوانیس پروگرام د دولسمې دورې قدرمنو محصلینو خدای تعالی د وکړي تاسو به ټول روغ او جوړ یاي او د نن ورځې د درسي پروگرام لپاره به حاضر شوی یاي. ګرانو محصلینو، راځي د کتاب یو شپیتمه صفحه ته. نن ورځ یو ډیره عامه ناروغي د هضمي سیستم د ناروغیو په کتار کې وغایو، شکر ناروغي. که څه هم دغه ناروغي اندوکراینی ناروغي هم شمیرل کیږي، یعنی د اندوکراین سیستم ناروغي هم شمیرل کیږي، ځکه پنکراس د اندوکراین سیستم دندې هم لري، هم انزایمي دندې لري یا هضمي دندې لري، ځکه ځینې انزایمونه لري، او هم هورمونی اغیزې لري یا دندې لري، ځکه ځینې هورمونونه لري لکه ګلوکاګون هورمون، لکه انسولین هورمون. دا هورمونونه بیا په اندوکراین سیستم پورې تړلي دي. د دې لپاره چې شکر ډیر مهم دی، ما اندوکراین سیستم ته نه پرېښودو، همدلته یې خلاصه کوو. غواړم که چیرې د اندوکراین سیستم په ناروغۍ کې بیا تشریح کوو، هلته نوره تشریح ورته ورکړم، د دې په خاطر چې په ټولنه کې تقریبا په هرو دریو کورونو کې یو کور د شکر ناروغ لري، او زموږ محصلین چې د دې ناروغانو سره مخ کیږي باید په اړه ډیر زیات معلومات ورته مخکې راشي. یعنی مخکې له دې چې د شکر ناروغ زموږ یو زده کوونکی او محصل ویني، باید د شکر په اړه ډیر اوږده درسونه ورته مخکې هغه راشي، او د شکر په اړه یو ښه مفهوم ولري، د شکر په اړه د درملنې په برخه کې ښه مفهوم ولري، د تاریخچې په برخه کې ښه مفهوم ولري، د تشخیص په برخه کې، په نورو ټولو برخو کې. هدف تا ده چې د شکر ناروغي په نړۍ کې په لویه سطحه قرار لري. ډیر خلک د دې ناروغۍ له وجې مړه شوي دي. ولی دا ناروغي خبیثه ده، ورو ورو روانه وي روانه وي، بالاخره یو کس د مرګ کندې ته ورټیله کوي. د همدې ناروغیو په نتیجه کې ګڼې نورې ناروغۍ پیدا کیږي، نورو ناروغیو ته لار هواروي. دا چې شکر هره ورځ دا کلمه تکرار کیږي، هره ورځ همدغه د ناروغۍ نوم اخیستل کیږي، حتی د دې شکر د ناروغۍ لپاره نړیواله ورځ هغه انتخاب شوې ده. یعنی په کال کې یوه ورځ د شکر د ورځې په نوم ده، او په دې ورځو کې په ټولو هیوادونو کې د ډاکټرانو لخوا اما پوهاوی کیږي څه ډول د شکر نه ځنونه خوندي وساتو، د شکر ناروغان باید څه وکوي. زموږ راتلونکي درسونه په شمول د نن ورځې درس، دا ټول درسونه به دې ته ځانګړي وي چې د شکر ناروغي لومړی وپیژنو، هر اړخیز پرې پوه شو شکر ولې رامنځته کیږي، څه ډول ناروغي ده، کوم ډولونه لري. له هغې وروسته به زموږ تمرکز ډیر په دا وي چې د شکر ناروغي د چې رامنځته کیږي ولې رامنځته کیږي، څه ډول ځنونه ترې خوندي ساتلی شي، یا د شکر ناروغان باید څه وکوي، د شکر ناروغان باید څه وکړي. دغه ټولې برخې دي چې د شکر په اړه یې لرو. راځي پیل کوو یو شپیته مسافه. شکر ناروغي، شکر هغه ناروغي ده چې د وینې خواږه، یعنی شکر، شکر خپله خواږو ته ویل کیږي، یا ګلوکوز دل وړ شي. ګورئ، شکر هغه ناروغي ده چې د وینې خواږه یعنی شکر لوړ شي، هېتورې ترې لارې کړې، ځکه چې انسولین یا نه جوړیږي او یا سم کار نه کوي. د یوه جمله کې ډېرې خبرې شته. دی شکر هغه ناروغي ده، شکر ته د نوم ځکه شکر ورکړل شوی ده چې شکر خپله خوږو ته ویل کیږي، ګلوکوزو ته ویل کیږي. او په دې ناروغۍ کې ګلوکوز دا په وینه کې زیات شوی وي او ګلوکوز حجرو ته نشي داخلېدلی، یعنی د ګلوکوز اړوند ناروغي ده، ځکه ورته شکر وایي. ګلوکوز خپله خواږه دي، بوره ګلوکوز دي، نور خواږه مواد ټول ګلوکوز دي. ښه، شکر چې په طب یا انګلیسي کې ورته ډایابټیس کلمه لرو، ډایابټیس، شکر هغه ناروغي ده چې د وینې خواږه یعنی شکر لوړ شي، ځکه چې انسولین یا نه جوړیږي او یا سم کار نه کوي. دوه خبرې، یا به انسولین په سم ډول نه جوړیږي، ګورئ انسولین په سم ډول نه جوړیږي، پنکراس انسولین نه جوړوي، او یا که انسولین جوړ هم شي د وظیفې نه وي، وظیفه نشي ترسره کولی. دا دوه خبرې د شکر په ناروغي کې وي، یا د شکر ناروغي د دې دوه علتونو څخه رامنځته کیږي. یا انسولین نه جوړیږي، پنکراس انسولین نشي جوړولی، یا که پنکراس انسولین جوړ کړي هغه نو وظیفه نشي ترسره کولی. دا دوه میکانیزمونه دي، یعنی د دې میکانیزمونو پر اساس شکر رامنځته کیږي. لاندې ډولونه لیکل شوي دي. لومړی، یو ډول کې انسولین نه جوړیږي. د شکر ډولونه داسې دي، ګورئ یو ډول داسې شکر ده چې انسولین پکې نه جوړیږي، پنکراس انسولین پکې نشي جوړولی، مخکې جوړولی شول خو اوس یې نشي جوړولی. یا انسولین ډېر جوړ کړی دی، ستړی شوی دی، یا یې حجرې سوځېدلې دي، ډېر کار یې کړی دی، حجرې خرابې شوې دي، خو شکر البته انسولین نشي جوړولی، پنکراس انسولین نشي جوړولی. یو ډول داسې شکر دی، ګورئ ډېر ساده زده کوو د دې په خاطر چې دا ناروغي ډېره عامه ده، باید ساده زده کړو. دوهم، بل ډول شکر داسې دی، ګورئ بل ډول کې انسولین شته خو بدن یې نه مني، یا د بدن حجرې نه مني. دوهم، ګورئ بل ډول کې انسولین شته، انسولین پکې وي، دا ډول شکر دی خو بدن یې نه مني، د بدن کوم حجرې چې دغه یې نه مني. ګورئ انسولین خو پیژنه چې وظیفه یې څه ده، په وینه کې چې کوم ګلوکوز دي دا را اخلي، حجرو ته ورکوي، عضلاتو ته ورکوي، تر څنګ نورو غړو ته ورکوي، دا یې وظیفه ده. انسولین د ګلوکوزو د داخلولو وظیفه لري. یا زه داسې وایم، ګورئ وینه ده، په وینه کې ګلوکوز روان دي، ځکه په وینه کې ګلوکوز وي، انسولین هغه رانیسي لکه د اوبو نه چې یو څوک راپورته کوي او کوټې ته دننه کوي، یعنی حجرو ته دننه کوي. اوس کومې حجرې چې دي دا ورته اجازه نه ورکوي، او خبرې چې انسولین ته څه وایي حجرې، حجرې ورته وایي چې ته څوک یې، زه تا نه پیژنم. حجرې ورسره همغږي نه کوي، حجرې خبره نه مني. ګورئ دا یوه کوټه ده، دا حجره فرض کړئ، تاسو چې په کومه کوټه کې ناست دا حجره فرض کړئ، دلته نو یوه ورسه یا کړکۍ پکې ده، دا کړکۍ ټک ټک وهل کیږي چې دا کړکۍ خلاصه کړه تر څو ګلوکوز درکړم، خوراکي مواد درکړم. نو ته ګورئ چې د کوټې په داخل کې فرزن د هستې په ډول ته خپل رول ادا کوي، ته اشاره ورته کوي، ګورئ دروازه یا کړکۍ ورته نه خلاصوي، اشاره ورته کوي چې نه ده غواړم، نه یې غواړم، خوراکي مواد هم نه غواړم، ګلوکوز دې هم نه غواړم، نه یې غواړم، امر یې نه مني. انسولین بهر ته ورته ولاړ وي، ګلوکوز یې ورته رانیولې، حجره یې نه غواړي، همغږي نه وي. دې ته ویل کیږي چې انسولین ریزیسټانس، انسولین نه مني. دا نو ډېر خطرناک شکر دی. حجرې مرورې وي، انسولین سره کار نه لري. که چیرې حجره روغه وي، فرزن دا کوټه ده، متل د اشاره کیږي چې انسولین راغلی دی، فرزن شکر یې راوړی دی، یا یو څوک راغلی دی په یوه خلطه کې خوراکی مواد راوړی دي. اشاره کوي چې کړکۍ خلاص کړئ درې کړم زور ته کړکۍ کش کوم تر څو خوراکي مواد راکړي. دا د داسې انسولینو مثال لري چې د هغې انسولینو خبره منل کیږي. که چیرې انسولین ضعیفه وي یا حجره ورته په کمه سترګه ګوري نو حجره یې په کې ساکې نه وي. ځان په لوږه کې تیروي که څه هم حجره ورته اړتیا لري چې خوراکي مواد ورته راشي هغه مصرف کړي ګلوکوز ورته راشي خو بیا هم ورسره دا منل نه کوي. دا نو اصلا په انسولین کې ستونزه وي. د ته انسولین ریزیسټانس ویل کیږي. دا یو ډول شکر شو. په وینه کې به ګلوکوز بیا هم زیات وي. انسولین به هم ګرځي راګرځي. کله به ګلوکوز رانیسي بیا به یې پرېږدي ځکه چې کار نه کوي. ګلوکوز به هم ګرځي راګرځي. په وینه کې هم ګلوکوز شته دی هم انسولین شته دی. ګورې داسې شکر هم شته دی. ښه درېیم ډول شکر هم شته دی. ګورې د حمل پر وخت شکر. د حمل پر وخت شکر دی ته جیسټیشنل ډایابټیس ویل کیږي. جیسټیشنل د حمل مربوط ته ویل کیږي ډیابټیس یا پریگنینسی ډیابټیس. پریگنینسی د حمل لګی مربوط ڈی ایم ډیابټیس میلیټس یا ڈی ایم ورته ویل کیږي. نه ڈی ایم خو د شکر لپاره مخفف توری دی. د حمل شکر څه ته ویل کیږي؟ ګورې اوس یې که درس مو ریکارډ کړ د هغې نه هم لیکلی شئ. که اوس کوم موضوعات ورپسې لیکلی شئ هغه هم لیکلی شئ اضافي کتابچه کې یا آخره کې په دې کتاب کې ورپسې اضافه کړئ. ځینې موضوعات خپله لیکئ. د حمل پر مهال هم ځینې مهال شکر پیدا کیږي. میکانیزم یې څه دی؟ د حمل پر مهال پلاسینټا هورمونونه تولیدوي. د حمل پر مهال پلاسینټا هورمونونه تولیدوي. مختلف هورمونونه تولیدوي. دا هورمونونه ځینې مهال په انسولین باندې تاثیر کوي. دا هورمونونه چې په وینه کې لوړیږي کوم انسولین چې په وینه کې شته وي په هغې باندې تاثیر کوي او د انسولین وظایف خرابوي. انسولین اغیزمنه وي او په سم ډول کار نشي کولی. له امله یې په هغه مور کې چې شکر نه لري ګورې پخوا یې شکر نه درلود شکر رامنځته کیږي ځکه چې انسولین خراب شول. انسولین اغیزمن شول د چا له وجې؟ د هغو هورمونونو له وجې چې هغه د پلاسینټا څخه تولید شي. ګورې اوس لیکل مه کوئ، لږ مفهوم ته غوږ ونیسئ. که چیرې تاسو زه خبرې کوم تاسې لیکل کوئ نو شاید تاسې فکر بدل شي یا په لیکنه کې ډېر مصروف شي، په املا باندې مصروف شي. کوښښ وکړئ د دې ډول درسونو چې د مهمو درسونو برخه وي هغه تاسو د ریکارډ په ډول واورئ یا تکرار واورئ. ګورئ دا موضوع ډیره مهمه ده. ډیری وخت پوښتنه کیږي په کلینیکونو کې د جیسټیشنل یا پرېګنینسی ډایابټیس په اړه پوښتنه کیږي. درته ویل کیږي چې په کوم میکانیزم رامنځته کیږي. ډیر ساده میکانیزم یې دی. د حمل پر مهال د مور په رحم کې پلاسینټا شته وي. دغه پلاسینټا مختلف هورمونونه تولیدوي. دغه هورمونونه که چیرې زیات تولید شي ځینې مهال داسې ستونزه پیښوي. ګورې په ټولو کې نه، په ځینو مرغانو کې ډیر تولید شي او د بیا په وینه کې کله چې لوړ شي په وینه کې کوم انسولین چې شته دی د هغې وظیفه خرابوي. کله چې وظیفه خرابه شي نو ګلوکوز په وینه کې زیاتیږي او حجرو ته نه ورکول کیږي. نو دا مرغانې کټ مټ د شکر ناروغ نښې نښانې لري. زیات ادرار ورځي، تسنګ زیاته تنده ورته ورځي، زیاته لوږه لري، ستړیا لري، دغه ستونزې لري. ښه، اوس نو د دې لپاره یوه پوښتنه ځواب هغه ده چې شاید ځینې محصلین داسې پوښتنه وکوي چې دغه شکر تر اخره پورې وي که کله پای ته هم رسیږي. ځواب داسې دی چې دا شکر وروسته له زیږون څخه پای ته رسیږي. کله چې زیږون پای ته ورسیږي له هغې وروسته شکر بیرته خپل حالت ته راځي، ناروغي له منځه ځي. د وینې ګلوکوز خپل حالت ته راځي او د شکر ناروغي له منځه ځي ځکه هلته هورمونونه له منځه ځي. هورمونونه چې کله نوي په انسولین باندې تاثیر نه لري انسولین خپل وظیفې ته پرېږدي. له زیږون وروسته شکر یا د وینې ګلوکوز خپل حالت ته راځي، ستونزه له منځه ځي. او یو بل محصل شاید دا پوښتنه وکړي چې که کومه مور شکر لري، د شکر نښې نښانې لري، څه باید وکړي؟ ځواب داسې دی چې د مور درملو ته اړتیا نه لري، انسولین ته اړتیا نه لري چې نور انسولین پیچکاري کړي. د مور باید که پله مزل کوي اغم خدای یا د کوټه جارو کوي یا د کور کارونه زیات کړي سنه څه مختلف کارونه کوي خود رانده کارونه نه ځکه هلته حمل شته دی د کور فعالیتونه باید ترسره کړي. کله چې پلی مزل وکړي فرض نیم ساعت پلی مزل کوي په کور کې په انګړ کې نو شکر کچه راټیټي ګلوکوز د ورزش له امله خپله مصرف کیږي انسولین ته اړتیا بیا نه لري انسولین ته اړتیا نه لري یا یې دماغ مصرفوي دماغ انسولین ته اړتیا نه لري د دماغ حجرې انسولین ته اړتیا نه لري یعنی دماغ ته ګلوکوز خپله دننه کیږي کله چې فعالیت کوي نو حتما ټول سیستم مصروف وي عضلاتي حجرې مصروف وي ګلوکوز مصرف کیږي او تر څنګ غذایي رژیم ډیر خواږه باید ونه خوري او داسې خوراکونه باید وکړي چې په هغې کې ډېر ګلوکوز نه وي په دې سره نه یوازې باید شکر کنټرول کړي ځکه د شکر لوړواله یا په لوړه سطحه ساتل د رګونو د بندیدو سبب کیږي مختلفې نورې ناروغۍ لکه د سترګو د ړندیدو سبب هم کیږي خطرناک حالت کې. ښه د حمل پر وخت شکر باندې هم خبرې وشوې ګورئ دې ته پریگنینسی ډایابټیس میالایټس یا پریگنینسی ڈی ایم ورته ویل کیږي. درې ډوله شکر شو یو ډول داسې دی چې انسولین نه جوړیږي بیخي جوړیږي نه دوهم ډول یې داسې دی چې انسولین شته وي خو بدن ورته ځواب نه ورکوي یا حجرې ورته ځواب نه ورکوي. درېیم ډول یې د حمل پر وخت شکر دی په ټولو میندو کې نه وي په ځینو میندو کې چې دغه هورمونونه ډېر تولید شي په هغوی کې رامنځته کیږي. د شکر په نښو نښانو باندې خبرې کوم سیمپټمز د شکر ناروغ لاندې نښې او اراز لري ګورئ کومې نښې لري لومړی ډیر ادرار لري تشو متیازو ته ډیر ځي دوهم ډیر تږی کیدل یعنی ډیر تږی کیږي تند لري ترستی او دریم ډیره لوږه لري ډیر وږی کیږي ډیر وږی کیږي څلورم وزن کمیدل پنځم ستړیا پکې شته وي شپږم زخم نه وخت جوړیږي کله چې زخم پکې رامنځته شي ژر نه جوړیږي د شکر په ناروغ کې دا د شکر ناروغ غټې نښې دي مهمې نښې دي. لومړی دوی هغه ناروغان شکر لري ډېر ادرار لري میکانیزم دا مو پنځمه دوره کې فکر کوم تشریح کړی دی خو بیا هم دغه تشریح کوم. ډېر ولې تږی کیږي د دې په اړه هم خبرې کوم ولې ډېر وږی کیږي دا میکانیزم هم تشریح کوم وزن یې ولې کمیږي ستړیا ولې شته وي دا ټول میکانیزمونه دي ګورئ علت یې څه دی ولې ستړیا رامنځته کیږي او زخم ولې نه وخته جوړیږي دا هم میکانیزم دی. د دې لپاره کاشکې یو پنځه یا شپږ متره اوږده تخته وه یا بورډ وه چې د هر میکانیزم جلا جلا درته تشریح کړی وای د دې په خاطر چې دغه ستونزه په ټولنه کې ډېره ده ګورئ کله چې یو څه په ټولنه کې په هیواد کې ډېر وي یا یوه ناروغي ډېره عامه وي باید هغې لپاره ډېر کار وشي. لومړی د شکر د ناروغ اوله نښه چې ډېر ادرار دي د دې په اړه خبرې کوم ډېر ادرار ځکه رامنځته کیږي ګورئ کله چې په وینه کې ګلوکوز لوړ شي دا پښتورګو ته ځي پښتورګي نو دغه ډېر ګلوکوز د بهر ته باسي یعنی خپله هڅه کوي چې ګلوکوز بهر ته وباسي د دې په خاطر چې په وینه کې ګلوکوز بیخي ډېر دي نو کله چې پښتورګی ګلوکوز یو طرف ته کړي ادرارو طرف ته ټیلا کړي نو د ګلوکوز یو خاصیت لري ازموټیک خاصیت لري دغه اوبه یا مایات ځان ته کش کوي د وینې څخه مایع زیاته راکش کوي نو په دې خاطر ادرار زیاتیږي ولې هلته ګلوکوز هم پکې زیات شول او کله چې ګلوکوز پکې زیات شول دا ځان ته نورې اوبه هم کش کوي نور مایات هم کش کوي داسې یو خاصیت لري لکه مالګه مالګه ځان ته اوبه کش کوي په کیمیا کې ګوري ازمولاریټی ویل کیږي یعنی دا د اوبو د جذب خاصیت لري نو ګلوکوز ځان ته اوبه کش کوي کله چې بهر ته په ادرارو کې وځي نو ګلوکوز زیات وبم بهر ته باسي. هر وخت چې ګلوکوز بهر ته ایستل کیږي زیات وب راځي مثانې ته چې د ادرار په ډول وي، او په دې حساب نو بیا بیا ادرار راځي. یو کس چې شکر ناروغي لري ژر ژر ورته ادرار ورځي، ځکه هلته پښتورګي چې ګلوکوز په ادرار کې راوړي نورې اوبه ورپسې راځي، یعنی تشه متیازې زیاتېږي. دا یو میکانیزم دی، لنډ ساده میکانیزم، ګورئ په خبرو کې زده کړئ. کله چې تشه متیازې زیاتېږي په بدن کې مایعات کمیږي، ګورئ په وینه کې مایعات کمیږي، ځکه د وینې څخه زیاته اوبه راکش کیږي. نو کله چې وینه کلکه کیږي اوبه پکې کمیږي، د تند سنټر فعالیږي، هغه سنټر چې تند رامنځته کوي. نو یو نفر دا احساس کوي چې زه تږی شوم، بیا ډېرې اوبه څښي، ډېرې اوبه څښي، ګورئ تر څو بیرته اوبه پورا کړي، د وینې اوبه پورا کړي، مایعات پورا کړي. نو کله چې ډېرې اوبه څښي نو دغه د اوبو موازنه ساتل کیږي، هلته ډېر ادرار ډېرې تشې متیازې بهر ته ځي، دلته ډېرې اوبه څښي. دواړه میکانیزمونه انشاءالله تشریح شوه، لومړی کې ډېر ادرار، دوهم کې ډېر تږی کیدل. ډېر ادرار ته پولی یوریا ویل کیږي، ډېر تږی کیدلو ته پولی ډیپس ویل کیږي. راتلونکي صفحه کې وایو د دوه میکانیزمونه تشریح شوه. یاد ولرئ د شکر ناروغ ادرار ډېر ژیړ رنګ وي، ژیړ رنګ لري، ژیړ رنګ ځکه لري چې ګلوکوز ژیړ رنګ لري او څه نه څه بوی هم لري. د شکر د ناروغ دا یو بله نښه ده چې ادرار یې ژیړ رنګ لري، ډېر ژیړوالی لري. کوم ځای کې چې فرض ادرار کې یا کموډ یا بل څه، هغه هم ژیړوالی اخلي. ښه، دریم ډېر لوږه لري، په دې باندې خبرې کوو. ولې ډېر وږی کیږي؟ ځکه حجرې، ما مخکې ویل چې حجرې لکه دا کوټه ده، کړکۍ باندې دي، انسولین ورته ګلوکوز نه ورکوي، یا د انسولین سره همغږي نه لري، یا انسولین شته نه چې څوک ورته ګلوکوز راوړي، خوراکي مواد راوړي، نو انسولین نشته دی. یا ګلوکوز هغه انسولین نشي راوړلی حجرې ته، انسولین خراب شوي دي، لکه د حمل پر مهال چې ځینې مهال انسولین خرابیږي. نو کله چې حجره وږی شي د سیګنال ورکوي د لوږې سنټر ته، هنګر سنټر ته، او یو کس ډېر وږی کیږي، خوراک کوي، ژر ژر خوراک وکړي، بیا هم هغه ګلوکوز وینې ته ځي، یوازې ګیډه ډکه شي وینې ته ګلوکوز لاړ شي، حجرو ته بیا هم په سم ډول نه ځي. ډېره کمه فیصدي خوراک ورکول کیږي کله چې انسولین لږ څه نه څه کار کوي، یا لږ انسولین شته وي په بدن کې، یا که د درملو له لارې انسولین داخل شي. نو ځکه دا کس ډېر وږی کیږي چې حجرې ته ګلوکوز نشي ورتللی. ګلوکوز خو ځکه نشي ورتللی چې انسولین نشته دي، انسولین خراب شوي دي. د نور میکانیزمونو څلورم، وزن کمیدل. کله چې حجرې ډېرې وږی کیږي نو وزن هم کمیږي، وزن هم کمیږي، ځکه حجرې ته خوراک نه رسیږي، وزن کمیږي. په دې سره ځکه یوه حجره بله حجره د ټول وزن په مجموع کې کمیږي. پنځم، ستړیا. ستړیا خو ځکه حجرې ته خوراک نه رسیږي، د ټول میکانیزم دلته دی. کله چې خوراک ورته نه رسیږي وږی دي، وږی حجرې سم فعالیت نشي کولای، انرژي نشي جوړولای. حجرې انرژۍ ته اړتیا لري، هماغه انرژي ده چې د کار کولو قابلیت رامنځته کوي. شپږم، زخم نه وخته جوړي، زخم په سم ډول نه جوړیږي، ځکه کوم اطرافي غړي چې دي لکه لاسونه او پښې، که چیرې دلته زخم جوړ شي خصوصا د زر نه جوړیږي. هغه رګونه چې راغلي د هغه څه نه څه تنګ وي، او وینه ډېر هماغه زخم ته نه راځي. کله چې ساحې ته وینه کمه وي، هلته دفاعي حجرات بیا سم نشي تللی تر څو دغه زخم زر جوړ شي. د میکروبونو په وړاندې زر عاجله مبارزه نشي کیدلی، نو دا ستونزه رامنځته کیږي چې زخم زر نه جوړیږي. یا یو بل میکانیزم دا ده چې زخم د کومه وینه ورځي، په هغې کې ګلوکوز زیات وي، او ګلوکوزو ته بکټریاوې ډېرې خوشحاله وي، میکروبونه ورته ډېر خوشحاله وي. په دې ډول وینه کې، په دې ډول زخمونو کې بکټریاوې ښه وده کوي، ځکه بکټریاوې د هغوی لپاره خوراکي مواد همدا ګلوکوز دي چې په وینه کې د زخم ته راځي. ځکه زخم خو د بدن برخه ده، د بدن ټولو برخو ته، حتی یوه ویښته ته هم وینه راځي، د ویښتانو بیخته هم وینه راځي، زخم ته هم وینه راځي. په دې وینه کې ګلوکوز زیات وي، دا ګلوکوز میکروبونه مصرفوي او میکروبونه وده کوي تکثر کوي زخم جوړ نه جوړي. دا د شپږم میکانیزم. راتلونکي درس کې د تشخیص په اړه غږیږو. څه ډول موږ د تشخیص کوو، کوم ټیسټونه دي، د دې په اړه مفصل غږیږو. اوس لپاره د درس همدومره بس وي، راځي حاضري ورکړئ. نن ورځ اته دیرشمه درسي خپرونه ده. د اته دیرشمې درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د بی توری دی. اته دیرش شمېره پیدا کړئ، دوهمه دایره توره کړئ. تر بل ښوونیز پروګرام ماته اجازه راکړئ. علامه ملشه.
TV زدکړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
تی بیز دکڑی لر ڈاکٹر پوہان آرین سارا.